ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثر شوي دي. همدانن د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې په هغې کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایټالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه، ویلي چې له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مودې د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. دوی نړیوالې شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو ده 00 420 11 24 501. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 501. بل شمیره مو ده 00 420 11 24 501. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 501. اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ له لارې هم په مستقیم ډول تماس را سره ونیسي، له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړي. د سکایپ آدرس مو دی radio@azadi. صفای صاحب شرغلاست، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په کابل کې تازه هوایي ډزې سوې دي څو شپې مخکې، چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلي دي او شاوخوا 10 یا 14 کسان وژلي دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثره کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، همدارنګه ګرانو هیوادوالو ته، او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه ونې کوي. وړاندې کوم خو دې وکړي چې تر دې دمه ټول رو او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی، او همدارنګه د رواني لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي، او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو په منځ کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سکوت ځای چې پورته ځي، خو بېرته کته راغورځي. د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل، او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو که چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده، او په رواني سلامتیا کې د فزیکي روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډیر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډیر زیات د فشار لاندې وو، او چون وضعیت نامفهمه دی، تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کیږي، خلکو سره رنگارنګ فکرونه پیدا کیږي، او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه
مهرباني وکړئ آزادي راډیو د خپل پښتنه په لنډه توګه وکړي چې مصرف مو زیاتېږي. مهرباني وکړئ تاسو آواز مو غواړئ. متاسفانه چې اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. بل اوریدونکي ته ورزو دوی هم زنګ وهلی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري. مهرباني. بیا هم لکه چې اوریدونکي زموږ آواز نه اوري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو آواز راځي. مهرباني.
زمونږ دغه دغه چې دا طالبان کوښښ وکړي راغله ډېر موږ خپل فل پیوا واسطه چې راغله بل دا مواد مخاطر کې دوی قطع کوخره کمی قطع نه کوم دي دا اوس خپل د ما په کور کې متاتان دي یعنی زوی مې دی ورور مې دی ډېر مې حالات خراب ده یعنی دا اوس په دا غری موږ ډوډۍ خورین دا ډېر جګر خونه یې سو ډېر دا حالات تیرو زه دغه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوئ چې دغه مواد مخدر قطع کاندي چې خرڅی یې ول یې داس د مردار یې کاندي کن د موږ په کور کې نه خوټولې خلاصان بس تا افغانستان متات ونیوله
ډېر مننه
بس خانه پرې باندې ایرانه زه پاتې یم
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکهبل د کورونی نور غوړه ته پرونی له هڅ ستونزې پیښې جاتمد به ډاکټر صاحب دغه خبرې کوي بل اوریدون کې هم پلان کې د دوی ته ورسو مهرباني وکړه تاسو आवाज اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ورو جوړ په خیر خیر ده
مننه خیر اوسې
مننه ژوند دې ډاکټر مخترا ډاکټر مخترم تاسو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم تل دا د دې ورځې موږ رواني تقریبا داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو تر څیز او کاغذ ته زوم یو ډیر په ویهم سره پیدا کړی یا تر خلکو باندې یو یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي دا سبب دی چې دا ځي وشي موږ دومره یعنی ویهم برس پیدا کو شو خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو یعنی دا یې شار نه سرارنو بیا چې داسې یو نظر راپورونه دا چې حکومت داسې کار کوي نو عوام نه څه جوړه ده او بند دې خلکو له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې ستوري وخت دې نه خلکو یو وه مرسته کوي زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون زه بازار کې روانم بازار کې روانم یو څه په مالات کې دوه خانو هغه دې خپل مرګري په سمایل اف کې نو ما ته کتل نو زه خپل هم ته باندې ورته پوښتنه نو ډاکټر سم نه دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه وکړي دې وه مرز نه دې دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه
دا خو کوم موټر کې سپور شو بلار روانې نو دا یو داسې خلک سمستي ودا باس راخ
او ډاکټر صاحب تاسو خبري واورئ د تاسو ټلیفون په دې خطر کې تکو چې مصرف مو زیاتېږي ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبري ډاکټر صاحب واورئ اتمن لزان سره یادښت کړی او تاسو پر څرګندونو د خبري کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام
سلامونه محترم ته ډاکټر صافي ته وړاندې کوم فضل هدي ورداګې ما
مهرباني وکړئ ورداک صاحب
نو د ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د موږ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوی او په کوم واده کې ګډون کو بیا یې نو ټول دا خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وي یا به کوم حادثه کی یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وي خو دا صدقه مشکل دی بیرون وشره بیرون تکي يا په د محفل کې چي کې داسې یو خیال ورته دم د غرواني حالت ته لای کې مرز بل دی دا مې وپښته نو او د غرواني حالت په څو ډول باندې
دی مننه د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته
عمر یې 22 کال دی 22 کال دی د زړه په انځه مې ویلی نه
ډېر مننه بس ستاسو خبري ووريدي بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سلام احمد صالح صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو ته محترم اوریدم کو ته ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا خاریپور نه اړیکه نیولې د محترم صالح صاحب د ډاکټر صاحب ساتي نه د ما یو پښتنه ده د هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې دا بعضی خلک موبایل کې دا شي بعضی شیان کاری چې بغه چې جنگ جګړې دغه یا دا په څومره منفي اثر
ډېر مننه تاسو مو ټلیفونونه قطع سو بیا هم پوسولو چې د تاو تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولې سي اوریدونکو نور لکه چې نسته یو اوریدونکو کایلرو مهرباني وکي تاسو आवाज اورو
السلام علیکم سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
بخښنه کوم زه د ایران له کرمان څخه زنګ درته ورغمه
مهرباني که تاسو आवाज اورو
بخښنه کوم وروره قد اټانګان ولانجری د لیپ ترلې کې ټول بار د بلاړو تهران ته دغه مو لانجری و ترلې دا څوک نه سې دغه یو څوک هم خو ریکا څنګه رکسدان
بس ستاسو آواز که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نه و، بیا هم په دې هیله چې اړوندو چارواکو ستاسو دغه شکایت اوریدلی وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوی وکړي. ډاکټر صاحب، تاسو تر اوسه بیرته ستاسو د مسلک اړوند مسایل داخلو. لومړی اوریدونکو د مخدره موادو د کارولو په اړه خبرې وکړي چې په یوه کورنۍ کې دغسې یو کس موجود وي، پرونی لحاظ د کورنۍ پر نورو غړو څه تاثیر کوي؟ د نورو اوریدونکو پوښتنې حتما تاسو له ځان سره یادښت کړئ، مهرباني.
بله بله بله، یادښت کړم. محترم خور، ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوالې ټولنې لخوا نه، د صحي سازمان نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه چې کوم تحقیق او څېړنه شوې وه، تقریبا 3.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي. او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو، تقریبا 4.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی، او همدا و چې ډېر خلک مخدره مواد باندې روږدي دي. متعدین په خپله رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آګاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې دا رواني تکلیف دی. احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده، او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي که یو کس په 40 ساعتو کې $1 مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې، تقریبا $3.5 میلیونه یا $4.5 میلیونه په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفیږي. دا هغه ادنا شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوږاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابیږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري د لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب، په یوه کورنۍ کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورنۍ نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي. ځکه یو متاد چې درملنه یې کېږي، د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي. ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونیشي بالاخره دا بیا بیرون ته وځي، او په بیرون کې نور هم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط یې څو شکل نیسي. یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلفو موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي، او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي، او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي، او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي هم مشکلات سره اخته کېږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د ده نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر زر رامنځته شي، او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د محتاط تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي، او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلې وه چې کوم څوک دی او دی ډارېږي، نو د دغه دزو او د انتظاراتو پیسې کې تقریبا دغه مصلوب دغه کې خوار سړی ډاریږي دا ډار او ویره چې الله پاک د انسان پر روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکری تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي هایپر ویجیلنس ورته وایي یعنی غوږ غوږ چې ورته زمونږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. زمونږ هغه رواني فعالیتونه ټول په همدې باندې متمرکز دي. متاسفانه دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او نه شو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. نو دا هم زمونږ دپاره ډېر مخرب کوونکي ده بالخصوص روان دپاره. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دېرش کلن دی د کوم ملګری دی ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي وایي چې بیرون به څه پېښېږي. جنرل انزایټي ډیسارډر ورته وایي یا عمومي اضطراب اختلال لی ده. نورې نښې نښانې هم لري مثلا جسمي نښې نښانې هم لري او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگراني لري همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي لرزه او ټریمر او دا کیسې ورته پیدا کېږي نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او ده ته دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکاناتو په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو ویلي چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدید دا سبب کېږي بلکې پرو اشخاصو پر روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. جنګ ډېره یو بده پدیده ده. جنګ او جګړه متاسفانه او زموږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي چې دا جنګ او جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکۍ ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي. سیریالونه هم خطرناکه دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې د انسان پر روان باندې اغېزه کوي او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. ځکه موږ هر یو د خپل ژوند په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي یو همیشه د پاره بم انفجار وجنه قتل دا هر څه لیدلی دي او یا م اورېدلی دي. نو موږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دغه حالت موږ ته پلس پکې یا دوباره راژوندی کوي. احتمالات د دې دي چې موږ د یو حادثې نه وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نه وروسته د یو رواني سترس په اختلال باندې اخته شو دا امکانات او چانس ډېرولی شي. نو
ډاکټر صاحب د ماشومانو پر روان د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري ځکه چې هغه تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیر دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سیریالونه هغه باید ونه ګوري ځکه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو یادونه وکړه ډېر زر د اغېز لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی. دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې. د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او اضطراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غړو نه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي. هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او د جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو. یو څوک څنګه پوه شي چې رواني ناروغي لري؟
بلې رواني ناروغي او پاره باندې خو رواني ناروغي ډېر زیات دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې دویش کلاس دویش سم رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصیه د سم په اساس باندې زوایم. نو په ټولې توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نښې نښانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشاینده نه وي، د چشنا لذت نه وړي، د فعالیتونو دپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېده، د فکر وکړي چې زه په یو نوی په یو نوه رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا ستر سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنې سل سلنه خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې خپلې تشخیصي کریټیریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړه چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بېل شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټیریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا هغه ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوۍ لپاره نه لاس په کار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په لومړی کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي، هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل مونږ ورته وایو، یعنې نور رواني اختلالات. یو څوک په یو رواني اختلال اخته دی، اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال، یو څوک استراب لري که د استراب تداوي ونه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا پی ټی ایچ ډي لري یا پاست ټراماتیک سزادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه، شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته د ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري. یعنې رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنې هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي، هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغو کسانو سره سروکار لري، ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي زلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان، یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اطمینان نسته؟
بله، ځوانان هم دغه دي زیات. اوس خو د افغانستان ټولنه تقریبا زیاته ځوانه ټولنه ده، زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي، د احتیاط په برخه کې زیاتره ځوانان دي، او د رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانان نور هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده، د رواني تکالیف او مشکلاتو له کبله کړېږي. د ښځو په حصه کې ووایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خویندې میندې د خلقي ناروغیو یا جوړ خفګان یا ډپریشنونه چې هغه اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه، کورني تاوتریخوالي دي، او ډېر لاملونه چې پای کې شامل دي، د دوی فیصدي نسبت نارینه ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي. شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، دا هم په تقریبا د 13 کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګري وي، چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغۍ سره ملګري وي. مراجعه کې په ټولګي توګه ووایم چې د څلو نه تر 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي، چې سدي لوړه تشکیلوي، او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ په ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالاتو په اړه کافي پوهاوی نه لري. هغه دا فکر کوي چې صرف د لیونتوب یا جنون چې دی دا یو رواني اختلال دی، در حال کې چې نور رواني اختلالات چې ما عرضو ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه په ځان پوهېږي او یا څه معلومات لري یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي، د دوی مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې لږ کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهېږي او بل سنتي درملنې کوي، مثلا زیارتونو ته ځي او دمو تعویز او دمو سیل اوله کې موږ ته وړي او وروسته
بلې ډاکټر صاحب څوریدون کې په لاین کې دي. تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم تاسو محترم
ډاکټر
صاحب، سلامونه
ونی کې یو باندې کوم. وعلیکم السلام.
امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما دا اپیلپسیا عام اصطلاح داخله ورته نیتی وایي، یو مریض د فتن غورګي دی او یا د دریو نه 15 د یو پورې د اخلي ته زګ راځي او مریض بالکل یو شی یو د پلان باندې نه پیږي. بیا چې کله خوشي دا ډاکټران ته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحب ورته کوم سکینه دا واغانو د اعصاب ته دوا ورکي، هغه چې خوري کې اخی او چې تر دا دوا خلاصي کې دا جام چې دوام ده همدا شي 15 سیامله ته راځي او چاته کیږي. آیا دا تکلیف تداوی لري چې دا مرض بالکل خوشي او کنه همدا چې دا موقتاً دوا جوړې خي او نور طبيعت یې امر راځي؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ډاکټر صاحب نن موږ دغه پښتنه ده چې دغه
دا اوریدونکو آواز نه ورو تماس لکه چې قد سبل اوریدونکو ته ورزومې ربانې وکړه. آزادي رادیو د ساس آواز اورو.
د سلام پولند چولو سره نه دیولا پیدا شبه لغزنه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ
مننه کوم. سلام صاحب، ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب دي کسان دی البته یو کې د ځوانان مال بری دي، یو د کله چې خپاس یې خپګام پر راځي هم ده، چې یو ډول بیوش سي، بیران سي، بی حال سي، بی سب سي. څوای وای دا مرګای پیری د دې نه کسان وای پیری د دې نه کسان وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي ادبونه وکړه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه. دا اوریدونکو دغه سرګندونی تاسو اوریدل اوریدونکو نه لرو بس تاسو پر اوسه ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی؟
bale bale دا د لالابات نه چې ضرور د اپلیسی امرګي په اړه باندې پوښتنه کړې و، زه کوشش کوم چې په ډېر ساده الفاظو باندې د معلومات ورکم. خلکو په منځ کې دا فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې وجنبي او څه دی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې. خو دا څه نه ده، دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده، دا د عصبي حجراتو دا اصل مسدی ناروغي دا سدی حجره د حجروی غشا یا حجروی دیوال په اوږدو کې د برقی چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډېر حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماسوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګېډه کې کله چې ماسوم تشکل کوي او لومړي قدم کې عصبي لوله جوړېږي، په هغه وخت کې اب نارمالټیانې د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغۍ هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان، او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي، او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي، شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغۍ ده، د درملنه لري. یو ته دا داسې وي چې د درملنې اصول هم دا دي، نړیوال اصول دا دي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسي باندې تشخیص شي، د درمل شته، مسکن دواګانې نه دي، بالخصوص همدغه انتي کنولسانت یا دغه تصنجاتو ضد دواګانې دي، اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري. د یو کال د نیولې تر درې کاله پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي، او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل قطع نه کړي او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي. کله چې د یو کال نه تر درې کاله پورې حملات د کنټرول لاندې راغله، بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي په تدریجي توګه دوا قطع کوي. په تدریجي توګه چې دوا قطع کړه، که وروسته بیا حملات رانغلو، نو ډېر کاملا جوړ شوی دی. اما وروسته د قطع کېدو نه، د تدریجي قطع کېدو نه، که ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شو، نو بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ډاکټرو ته بیا درمل شروع کوي، او هغه درمل باید تر پنځه کاله پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي. یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي. وروسته بیا ډاکټر تصمیم نیسي د پنځه کالو نه چې آیا بیا ناروغ باندې درمل قطع شي، هغه هم په تدریجي توګه باندې قطع کېږي. وروسته د قطع کېدو نه بیا کتل کېږي که چېرته بیا هم حملات وي، نو ټول عمر دپاره ناروغ باید یو قلم درمل ضد د حملاتو باید ناروغ واخلي. یعنی مختلفې کټګوري او د مختلفو شکلونو دپاره مختلفې دواګانې موجودې دي. هغه د ډاکټر د کلینیکي وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي، او د فیمیل د رواني پوهاوي او سایکو ایجوکیشن چې موږ ورته وایو، دې پورې ارتباط پیدا کوي چې دغه ناروغان په متواتره توګه او په منظمه توګه دوا واخلي.
همدغه د درملو یادونه تاسو وکړه، په افغانستان کې کسان چې دغسې د اوږدې مودې لپاره درمل ورکول کېږي، د ناروغ له یو څه ښه کېدو سره هغه درمل پرې کوي، دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
بله، ما مخکې عرض وکړه چې دغه درمل په دفتن قطع شي، ډېره خطرناکه تمامېږي په نسبت د هغې نه چې درمل یې شروع کړي نه وي. که دفتن درمل قطع کړي، یو تعداد حملات دي چې موږ تاسو سپلیپټیک یا پای در پای حملات یا متواتر مسلسل حملات چې پای کې حتی د مړینې چانس سل سلنه نه تر دېر سلنه پورې ډېر زیاتېږي، نو درمل باید هېڅ صورت باندې قطع نه شي. که د درملو په اوږدو کې هم ناروغ درمل خوړل او عمله راتله، د ډاکټر سره مشوره کېږي، د درملو ډوز پورته وړل کېږي. اوس نن سبا په نړۍ کې په یوه دوا باندې انزیسټ کوي، یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپي نه استفاده وشي، که چېرته بیا ضرورت پیدا شو نو کمپاینتراپي ده چې یعنې څو دواګانې سره یوځای کېږي، هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت دی چې تر هغې په اساس باندې د ناروغ درملونه عیاروي. یعنی درمل باید خپل سر په قطعي صورت سره قطع نه شي. بیا مارس کوم چې اپلیپسي یا مرګي او عصبي ناروغي ده، دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتي دواګانو ته لاړ شو، زیارتونو ته لاړ شو، او د بعض خلکو نه ټوټې مټکې واخلو، په دې باندې قطع مخکې کېږي. نو دا یو مرض دی. دا بل ندی ولار ور په ارتباط باندې چې خفګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کېږي، بالکل دا مې رواني اختلال نه چې د تبدیلي اختلال په نامه باندې یادېږي. دا داسې دی، دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطراتې کم دي، او ډېر جدي نه دی، او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته. دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او مایوسیت سره مواجه شي، هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي، د فشارونو سره مواجه وي، او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچي، یعنی ایموشنل ابریکشن نه کوي، یعنی خپل هیجان تخلیه کوي، نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي، نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی. خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کېږي چې یو کاذب پل جو ته پیدا کېږي موقتی، یا دا ده چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کېږي، لکه ضرور چې ویلې بې خوده کېږي، حتی زوس کېږي، اما دوی په سره کې بیداره وي، خبرې اوري، شعور یې قطع نه وي، او اما دوی خپله نشي کولی چې خبرې وکړي، یا کاذب روڼوالی ورته پیدا کېږي یا کاذب کڼوالی ورته پیدا کېږي یا ګونګیتوب ورته پیدا کېږي او دا حملات ورته پیدا کېږي. لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا ناروغ په خپله په ځان راوړي، خو وروسته علماو په دې برخه کې څېړنې وکړې چې نه، دا په خپله د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده، یعنې په ده باندې راتللی شي. زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا کسان دغه رواني فشار یا رواني مسله چې زه د خفګان باعث شوی دی، هغه سټرس، هغه باید برطرفه شي. کله چې برطرفه شو دا حملات نه رامنځته کېږي. اما په برخې مواردو کې دا د ډپریشن یا ژور خفګان سره هم ملګری چې پای کې ناروغ مثلا کافي خوب نه لري، ښه خوب نه لري، هر څه ته بے خوند وي، همیشه خفهی، فکری تمرکز خرابی، د انرژي نشواله، فکر کوي، ناامیدي احساس لري او د ځان وژنې فکرونه مختلف نښانې. نو د ژور خفګان سره په زیاتو مواردو کې دغه کنورژن چې ما وویلې، یا تبدیلي اختلال، یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کېږي، دا به د هغه اپیلپسي نه یو څه اندازه ډېره بهتره ده او درملنه هم اسانه ده.
بله ډاکټر صاحب، لوستي یا باسواده کسان ممکن ستاسو لیکونو، کتابونو، تحقیقاتو او نورو معلوماتو ګټه واخلي. نالوستي کسان چې پلور پروتو سیمو کې دي، هغه کسان چې لیک لوست نسی کولی، څه فکر کوي چې هغوی ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي او له کومو لارو چارو باید کار واخیستل سي؟
او افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډېر زیات دي، او زه دا وایم چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي. اما په نالوستو کسانو کې یو تعداد اختلالات ډېر زیات دي، په دې اړه باندې هغې سره پوهاوی نشته دی. موږ به پخوا دلته بعضې پروګرامونه ورکشاپونه د علماو سره نیول، د مساجدو د علماو سره، او هغې ته عام پوهاوی ورکو، او یا به بعضې مناطقو ته تلو. خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مخته لاړ شي. ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې ځکه دا د ازادۍ راډیو په کلو بانډو کې ډېره زیاته اورېدل کېږي، او زه هېڅ وخت چې تاسو ما ته دعوت راکړي زه نه مسکوم، په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او بانډو کې چې هېوادوال پراته دي، هغوی زموږ د خبرو نه یو څه برداشت وکړي او څه اخیستنه وکړي چې د هغې ته په پایده باندې تمامه شي. تاسو نه هم مننه کوم. میډیا ډېر زیات رول لري، دا خبر رسول ډېر زیات رول لري. نو په دغه برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته دی که چېرته بېرته نظام خدای خو باندې ودروه، او د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته، دا برنامه شته. په صحي پوستو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل، هغلته موږ کسان په دغه برخه کې ټریننګ ورته ورکوو، په دغه برخه کې پوهاوی ورکوو چې هغې عامو خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ور ورسوي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په هغو لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د په رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي، او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پې اخلي او نمونه پېږدي، او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټون کې وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي، د کورنۍ غړي هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري، یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار واردوي چې ته باید دا کار وکړي، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وایي دا بانجوي کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي.
او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللی وي، نو د هغې بیا د درملنه مشکل وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېر مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک روان باندې بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 70 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو په سل سل مخل په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، پخوا به موږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې. د ټول خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات. ولس هیوادوال زمونږ شهیدان شو، 30 نفر زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، نو صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسپیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري، هغه په خپل سره درملتون ته مراجعه کوي، په خپل سره درمل راخلي. په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته. ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بالقطع، دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې د درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي او همدارنګه نورې دواګانې، هیڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هر ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي، او رواني ناروغ قطن نه اخلي. ځکه ما مخکې ارزو کړه چې رواني اختلالات یا رواني ناروغۍ ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو تعداد رواني ناروغۍ حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې، یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملي سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دغه رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي، د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي، هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري، هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کومه اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنی په خپل سر د دارو درمل اخیستل نه یوازې دا چې ستونزه نه حلوي، بلکې ستونزه فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هیڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص د یو دوا سره اخیستې وي، د ډاکټر نه اخیستې وي، بل نفر ورته ویل چې زه دا مشکلات لرم، وایي وروره یا خورې دا زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا ده چې هغه د هغې دپاره نه ده، نه د هغې د مشکل دپاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې دپاره دی، نه هغه درمل د هغې دپاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپینو روږدېدو اختلالات اوس ډېر مخ په ډېرېدو دي. یعنی ډېر زیات کسان د خوب د ګولو نه په خپل سر استفاده کوي، چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بلې ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په درملتونونو کې ناست دي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سر د درملو د غوښتنې دپاره ورځي، دوی څه باید وکړي؟
بلې ډېره مهمه خبره ده. یو دا چې که چېرته نظام نشته، که چېرته قانون نشته، نو زموږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دغه وروڼو او دغه خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي، د دوی نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی، ځکه دا هېواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هېواد کې څوک ناروغ وي نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دی دې دغه په بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې دی په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي، ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړېږي ایماني او وجداني چې دی کار نه جد دنده ډه وکړي، د دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نور انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو مخکې اشاره درلوده، ستاسو په خبرې کې یوه اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو تلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بلې، ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړېږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی، د خلکو په روان کې دی، دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی، ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیلوي، دا ډېر زیات مهم دی. وروسته دینا خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي. تر 45 کاله جګړه په دې هېواد کې تېره شوې ده. وروستي 40 کلونو خو ډېر خطرناک وو. وروستي دا تحولات چې دي دا د خلکو پر رواني جدي اغیزه کړې ده. که تاسو بیرون کې دار څه پوښتنه وکړي، ناهیلي ښکاري. نو په دې اړوند باندې د دوی نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیشنونو کې د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخې ته دغه ورکړي، دا تخویه ورکړي او دغه برخه ډېره زیاته پیاوړې کړي، رواني متخصصینو سره دې خبرې وکړي، دوی د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي، ګردي میزونه دې جوړ کړي. او د خصوصي تلویزیونونه زما هیله دا ده، خصوصي مطبوعاتونه که څه تلویزیونونه وي که څه رادیوګانې وي، رادیوګانې وي، په دغه اړوند باندې باید ټولو هېوادوالو ته پوهاوی ورکړل شي، ډاډ ورکړل شي، همدارنګ د مرض د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي، او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپیریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو نه چوړ دا دی چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپله خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشحاله کړي؟
بلې، زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره یو مور او پلار حد اقل په یو څلور ساعتو کې یو ساعت که حقیقي نه وي او کاذب خوشحالي رامنځته کړي، یو ټوکې ټکانې، خنداګانې او بعضې مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او د تشدد په ځانه لري یو ماحول جوړوي. یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي، په یو کاذب شکل مور و پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې، یو ساعت دپاره دا غمونه د شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول او همدارنګه عبادت کول، دا هغه مسایل دي چې منګه یو اندازه د رواني فشارونه لرې ساتلی شي. بیرون کې منګه کولی شو چې د خپل ګاونډ سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاته باید ولرو، ټوکه ټکاله، خندا او هغه خوښوونکي مسایل، ولو که هغه واړه واړه کوچني زیری وي، یو بل ته د خوښۍ په ارتباط ورکړو، د سټرس او د فشار او د خفګان خبرونه یو بل ته ډېر زیات وانه ورو، نو د موږ ډېر کومک بل سره کړی.
ډېره مننه. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صافی. اوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. اوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو او پروګرام یې لا شایسته کړ.
سولمبود غر غرود شور نادی خبر و سرو لمبو دا غرغرو دا شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرو لمبو دا غرغرو دا شور ندی خبر سولم سما بچی لاد گدر رکھی یاد بھی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد بھی گدر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل سورن لمبو دغر درو شور ندی خبر دسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل سورن دی خبر سرو لمبو دغر درو شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگر